ترکیه، اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیه، اسلام او ډیموکراسي لوې بلې کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تصوف په نړۍ کې له لومړۍ ورځې راهیسې د امن، روغې جوړې او بشر دوستۍ درس ورکړی او د خلکو د اصلاح لپاره کار کړی دی. ترکیه ته د اسلام په راوستو او پیژندو کې صوفي بزرګانو مهم رول لوبولی دی چې د عثمانیانو په 1430 کلنې واکمنۍ کې په دغه ټولنه کې د زغم او ورورګلوۍ کلتور رامنځته کړی او د خپلو خانقاو او تکیو او زاویو له لارې نه یوازې د ولس روحاني روزنه کول، بلکې د ټولنیز اصلاح او د غیر رسمي زده کړې په برخه کې هم د قدر وړ کارونه ترسره کړي دي. ترکیه، اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د سولې، زغم او ورورګلوۍ د کلتور په رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولی. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو مذاهبو خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د وزکرل سو مذهبي عبادتو سربیره په غوره توګه د خدای پیژندنې لپاره له روحاني لارو چارو څخه کار اخیستی او په تنهایی کې باید د خپل خالق عبادت کاوی، چې دغه عمل ته بیا ځینو خلکو د تصوف یا طریقت نوم ورکړی، ځینو عرفان ورته وویلی او ځینو نور بیا د خپلې پټې ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړی. که څه هم د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو په اصطلاحي توګه ټوله پر دې متفق دي چې د تصوف له لارې د نفس تسکیه کیږي او په دې سره انسان خپل خالق او اصل پیژني او هغه ته ځان نږدې کوي. د ترکیه په استنبول ښار کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسووا وایي تصوف د امن، ملګرتیا او د یو بل د پوهاوي درس ورکوي او هر چا ته غېږه پرانستې ده.
ان جنرالي هی ادوایزز پیس،
تصوف په عمومي توګه د امن، ملګرتیا او د یو بل د پوهاوي درس ورکوي. مونږ اړ ایستل شوي یو چې په ګډه د ملګرو، ګاونډیانو او هیوادونو په حیث ژوند وکړو، لکه اوس چې ترکیه د اتو نورو هیوادونو سره پولې لري او ژوند کوي. یعنی ژوند باید په امن او ملګرتیا کې تیر کړل شي، لکه څرنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې هر څوک او هر څه یې راشه. مونږ هم باید دغه ډول فکر وکړو. نو د تصوف له نظره تر ټولو ښه سړی هغه دی چې بل ته په خبر شي. د تصوف بل پیغام دا دی چې مونږ باید خپل زړونه د نی په شان پاک کړو او بیا په دې کې د خدای ته ځای ورکړو. مونږ باور لرو چې کله مو زړه پاک شي نو بیا خدای په زړه کې راننوځي، ځکه چې خدای زموږ څخه پاک زړونه غواړي.
دا تاریخ په اوږدو کې پر اوسنۍ ترکیه د بیلابیلو مذاهبو یو شمیر پادشاهانو واکمني کړې ده، خو په 1299 میلادي کال کې که څه هم عثمان ارتوغرول اوغلو غازی د عثماني سلطنت بنسټ کېښودی، خو په روحاني توګه د دې پادشاهي بنسټ ایښودونکي صوفي بزرګان یادیږي چې په عثماني دور کې یې په ټولنه کې ډیر نفوذ درلودی. د ترکیه په انقره ښار کې د نقشبندي تصوفي طریقې یو پیروکار ملا یونس دمیرکرن وای په ترکیه کې د تصوف تر راتګ وړاندې په ټولنه کې زغم او یو بل ته درناوی ډیر کم و.
آنادولومزا تصوف گلمدن اونچه
مخکې له دې چې زموږ هیواد ته تصوف راسي، دلته د خلکو په منځ کې زغم او یو بل ته درناوی او نزاکت دومره لږ و چې په نشت شمېرل کېدلی. عارفانو یعنی صوفیانو دلته د ادب او شو اخلاقو د زده کړې لپاره تکیې او زاویې پرانیستلې او خلکو ته به یې د ورولګروۍ سبقونه ورکول. خلک به یې د الهي عشق پر محور راټولول او دا به یې ورته ویل چې ټول مؤمنان سره وروڼه دي. له دې وروسته د خلکو په منځ کې زغم، ورورګلوي، یو بل ته درناوی او خپل منځي نزاکت رامنځته سو. په دې وطن کې موږ ته دا راوښودل سو چې د یو بل وروڼه یاست او د جنګ جګړو څخه خلاص واخلئ. موږ ته له یو بل سره مینه او د زغم زده کړه راکړه.
په استنبول کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسووا هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د تصوف بنیادي مقصد د انسانیت خدمت کول او ټولو وګړو ته په یوه سترګه کتل دي.
The main aim of Sufism is to serve mankind.
د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول دي. لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومی وایي چې خدای ته د ورتګ لار د انسانانو په منځ کې تیریږي، نو تر ټولو ښه سړی هغه دی چې د خلکو خدمت کوي. د انسان تر ټولو ښه او پیاوړی تعریف دا دی چې ټولو انسانانو ته په یوه سترګه ګوري او تر منځ یې هیڅ ډول توپیر نه کوي، چې دا تور دی، دا سپین دی، دا ژیړ دی، یا دا مسلمان دی، دا عیسائی دی او داسې نور. انسان انسان وي. که چیرې تاسو د یو چا ګوته پرې کړئ نو د ټولو وینه یو رنګ لري. مولانا هم دا وایي چې که چیرې ګلاس مات کړي نو اوبه یې یو ډول وي.
The water is the same.
په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه ها وخت بیلابیلی ډلې جوړ سوې، کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه. دغه ډلو ته وروسته د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په دغه تصوفي سلسلو کې ها وخت زیاتوالی راغلی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غزونې وکړي. د بیلابیلو څېړنو لمخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر 200 ته رسیږي، چې هر یو یې ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. خو چې کله د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې عثماني سلطنت ټوټې ټوټې سو او په 1923 میلادي کال کې په ترکیه کې د پوز د یو ملتپال مشر مصطفی کمال پاشا لخوا جمهوریت اعلان سو، نو د صوفیانو د ذکر او اصلاح ځایونه یعنی تکیې او زاویې وتړل سوې. د ترکیې په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای په دې هیواد کې تصوفي تحریکونو د خلکو پر روزنه او اصلاح کې لوی خدمت کړی دی.
Hakikaten tasavvufi yönelimler Türkiye'de büyük bir hizmet görmüştür.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره له دې چې تکیې او زاویې تړل شوې وې او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګېدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بیولو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا په شان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
په ترکیه کې به په تکیو او زاویو کې صوفیانو د خلکو روزنه څه په دې ډول کول چې د هغوی احساساتو ته به مخاطب کېدل او په اسانه ژبه به درس ورکاوي. په همدې ډول پر خلکو د دې درسونو ډیر زیات اغیز کېدی. د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان د پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای صوفیان د تصوف لاري د دین ښوونه کوي چې د مقابل لوري پر احساساتو ډیر ژر اغیز کوي.
من شوله düşünüyorum. Acemler genel anlamda yani Araplara karşı Arapların dışında olan
زما په اند عربو پرتا اجم لکه ترکان، افغانان، پاکستانیان او داسې نور پر هغه دین باندې ایمان لري چې په ژبه یې نه پوهیږي، یعنی قرآن په عربي ژبه نازل شوی دی. که چیرې پوښتنه وشي چې موږ په خپل ژوند کې اسلام په فقهي توګه ښه پلي کولی شو که په تصوفي توګه، نو زما ځواب به تصوفي وي، ځکه چې تصوف په خلکو کې زغم او د زغملو کلتور رامنځته کوي. د ترکیې د خلکو په تعبیر مولانا جلال الدین رومی، یونس امره او حاجی بکتاش ولی شاه نقشبند له منځنۍ اسیا څخه راغلي دي. زما په اند تصوف د ترکانو، افغانانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ژوند کې ډیر مهم دی او دا زموږ له هغه درک او فهم سره تړاو لري چې موږ یې له اسلام څخه لرو. یعنی که وپوښتل شي چې دینداري په عقل پورې تړاو لري که په احساساتو پورې، نو زه به ووایم چې دینداري د احساساتو کار دی او په عاطفې او احساس پورې تړلې ده. معنا دا چې د دین لارښوونه د یو ذریعې له لارې کیدای شي. نو زه ویلی شم چې تصوف زموږ په ژوند کې ډیر مهم دی. په راتلونکي کې به هم تصوف په اسلامي کلتور او ورځني ژوند کې ډیر اغیز ولري، ځکه چې د 21مې پیړۍ دور د تصوفي منځلاري اسلام د زده کړې بلنه ورکوي او زما په اند په راتلونکي کې به همداسې وي.
Yarınlarda da önemli olacağını düşünüyorum.
په ترکیه کې که څه هم د جمهوریت پر راتګ سره پر تصوفي فعالیتونو بندیز ولګېدی، خو ځینو صوفي شیخانو به په پټه خپل فعالیتونه پر مخ بیول. بیا وروسته د وخت په تیریدو سره صوفیانو د اصلاحي یا فلاحي ادارو له لارې خپلو فعالیتونو ته وده ورکول، خو د ډیری صوفیانو په اند د 2000 میلادي کال راهیسې تصوفي فعالیتونو بیا وده کړې چې د خلکو اخلاقي روزنه او اصلاح کوي. د ترکیه په قونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای تکیو او زاویو د خلکو په تعلیمي او اسلامي روزنه کې لوی رول لوبولی دی.
hakikaten tasavvufi yönelimler Türkiye'de büyük bir hizmet görmüştür.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. د جمهوریت په کلونو کې سره له دې چې تکیې او زاویې تړل شوې وې او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګېدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند به یې پر مخ بیولو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیه او زاویه کې د پخوا په شان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
د صوفیانو په وینا تصوف لوستو او نالوستو، نارینه وو او ښځو، ځوانانو او سپینږرو ټولو ته د خپل علمیت، پوهې، مزاج او عادت سره سم درس ورکوي چې دا ډول هغوی په خبره پوه کړي. د ترکیې په کونیا ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای، تصوف د انسان پیژندنې نوم دی او د یو عمل انګیز حیثیت لري.
تصوف تعبیر جایسه بی انلامده وی کاتالیزر شکلنده در بنا ګره.
تصوف د یو کیټالیسټ یا عمل انګیز حیثیت لري. د بیلګې په ډول که موږ برښنا کوټ یا بجلی ګر په نظر کې ونیسو، نو هلته یو داسې نظام موجود دی چې برښنا د ضرورت وړ حالت ته راولي او زموږ کورونو ته د 220 ولټه برښنا رالیږي او د تصوف کار هم همدغه دی. کله چې موږ چاته وینا کوو نو باید خبر یو چې هغه څوک چې دینی معلومات نه لري هغه ته یې له کومه ځایه پیل کړو. یعنی تصوف انسان پیژني چې څه شي ته اړتیا لري نو هماغه ورکوي. دا کار د اسلام د پیغمبر په وخت کې هم شوی و. یعنی یو صحابي راځي او رسول الله ته وایي چې ما ته یو داسې کار راوخی چې په کولو یې زه جنت ته لاړ شم، نو پیغمبر هغه ته وایي چې ولاړ شه او د مور او پلار سره دې ښه وکړه. یعنی پیغمبر دا صحابي پیژني او پوهیږي چې مور او پلار ترې خپه دي، نو چې کله یې د مور او پلار رضا حاصله کړه دا سړی سمه لار موندی شي. نو تصوف هم دغسې دی، انسان پیژني او ټولنه پیژني او د انسان په اړتیا پوهیږي چې انسان څه شي ته ضرورت لري نو هماغه ورکوي. یعنی تصوف اوس مهم دی او په راتلونکي کې به هم مهم وي.
دولایسله ګنومزده اهمیتدل یارنلاره ده ای اولاجک.
تصوف کې وی خواته انسان پیژني او هغه ته د هغه د زړه سره سم درس ورکوي، نو بل خوا د انسانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه مني او خپل غیژې د ټولو پر وړاندې پرانیسته ده. د ترکیه په انکارا ښار کې د نقشبندیه تصوفي طریقې یو پیروکار مولا یونس دمیرکیرن وای، دوی ته شو دل سوي چې هر چاته خپل غیژې پرانیزي او د لویدلو خلکو لاسنیوي وکړي.
مولانا جلال الدین رومی حضرتانین اورتیسیله بیزه شونو اورتدلر.
لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومی فرمایي، که هر څوک یې او هر څه یې، زموږ درگاه د نا امیدۍ درگاه نه ده. که دې توبه ماته کړې وي هم راځه، که په ګناه کې غر کې هم راځه، ځکه چې دا ور د ناهیلۍ ور نه دی. په دې درگاه کې داسې صوفیان موجود دي چې هغه تا ته دا نه وایي چې ته بې ژر یې، ستا قضایي لمونځ ستا، تا روژه قضا کړې یا تا تصوفي روزنه نه ده لیدلې، نو ته طریقت ته نسې را داخلېدلی. نه، دا خبرې تا ته څوک نه کوي، بلکې تا ته وایي که هر څوک او هر څه یې راځه، زموږ ور هر چا ته پرانیستی دی. یونس امره وایي، زه له مخلوق سره مینه د خالق لپاره کوم. موږ ته دا راښودل سوي چې هر چا ته خپله غېږه پرانیزو. څوک چې لوېدلی وي موږ ته امر کېږي چې هغوی ته لاس ورکړو او له دلدل څخه یې وژغورو.
په ترکیه کې اوس هم یو شمېر تصوفي سلسلې یا طریقتونه موجود دي چې هر یو یې ځان له درسونه لري او د خلکو د اصلاح او اخلاقي روزنې تر څنګ په ټولنه کې د سولې، زغم، ورورګلوي او د یو بل د پوهاوي لپاره مهم رول لوبولی دی. د ترکیه اسلام او ډیموکراسي د 19 خبرونو دا لړۍ پر همدې ځای پای ته رسیږي. د یو سوکاله او خوشاله ژوند په هیله مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. لوی څښتن مو مل سره.